تمه یاباس خدمتونو دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د دې خبرونه د سرموزمو په تاشکند کې د ولسمشر اشرف غنی نننۍ څرګندونې دي چې ټاکل شوې ده د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو ته به وینا وکړي. نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي او سیاسي همکاریو سازمان غونډې ته وینا کوي. په افغانستان کې د ناتو د قطعي ماموریت ویاندوی په دې هیواد کې د داعش د پراختیا په اړه ډېر اندېښنه نه لري. برتانویانو پرون په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د پاتې کېدو او یا له دې اتحادیې د وتلو د پریکړې لپاره په ټول پوښتنه کې برخه واخیسته. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي او سیاسي همکاریو د سازمان غونډې ته وینا کوي. دار خبر پانوي چې ولسمشر غنی به په دې دوه ورځني سفر کې پر امنیت، اقتصاد او سیمه ایزو اړیکو خبرې وکړي. د قزاقستان خبری رسنۍ او د ولسمشر اشرف غنی مطبوعاتي دفتر ویلي چې ښاغلي غنی او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف پرون په دوړخیزو تجارتي او اقتصادي اړیکو غږېدلې دي. ښاغلي غنی پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم کتلي او دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي اړیکو د پراختیا موافقه یې کړې ده. افغان ولسمشر د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف سره هم پرون په یوه لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په شریکو اقتصادي او تجارتي پروژو خبرې وکړي. اخو په افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت ویاند وایي چې افغانانو شدید خبرګون په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یادایش د فعالیت له مخنیوي سره مرسته کړې ده. جنرال چارلس کلیفلند پرون په بروکسل کې خبري اعلان وویل چې داعش د فعالیت د پراختیا په اړه جدي اندېښنه نه لري. هغه زیاته کړه چې په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو روسي عملیاتو د داعش وسلوال کمزوري کړي او له دې عمله د تیښتې ځای پلټه دي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مشر له پاکستان نه غوښتنه کړې چې افغان کډوال د تورېستي فعالیتونو مسول ونه کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله فلیپو ګرانډي پرون په پاکستان کې وویل چې کډوال تورېستان نه دي.
My appeal is that not only to the authorities but also to the local population. Refugees, as you know,
Grand Ways ma ghoxtane wazi da Pakistan le hukumat na na zal khalko am gwalam chu poigi che afghan kadwal turistan ne di aw ka ghoi laman za zini kasan pa jraymo ki las walari bay da qanuni laro wasaral shi. Khagli Grand Hamdaras la nadi wal tholan ghoxtane wakra che pa Pakistan ke la saband 2 million afghan kadwal saram rasti ziyat kli report na wai pa bahrani charo ki da Pakistan da sadr azam salakar rawana uni yo Pakistani television tawal che pa de yawad ki da afghan kadwalo kam پونه تر رسانو ته په امن ځای بدل شوی دی. برتانویانو پرون په اروپایي اتحادیه کې د خپل هیواد د پاتې کېدو یا له دې اتحادیې د وتلو د پریکړې لپاره په ټول پوښتنه کې ګډون وکړ. د رایو مرکزونه د لندن په وخت شپې په لسو بجو پورې پرانیستي و. د دې نظر پوښتنې وروستۍ پایلې به نن څرګند شي. په برتانیا کې شپږ څلوېښت نیم میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، خو د ټول پوښتنې پریکړه د عملي کېدو لپاره د پارلمان تایید ته اړتیا لري. د برتانیې صدر اعظم له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد پاتې کېدو ته مثبت رای ورکړي او د دې مخالف کمپاین شنډ کړي. وروستۍ رای ښیي چې تر 50% کې زیاتو کسانو د اروپایي ټولنې د پریخودو رای ورکړې ده. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د چارو سلاکار ویلي تهران سره د امریکایي شرکت بوئنګ امتحاني قرارداد څرګندوي چې د هیواد د سوداګرۍ لپاره چمتو دي. لیزلی سو پرون په یو مرکه کې ویل چې د دې قرارداد اعلان څرګندوي چې پر تهران د امریکا د پاتې بندیزونو له امله د یو شمېر شرکتونو لاندېښنو سره هم تجارت ممکن دی. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ تیر کال د اټومي موافقې په مرسته د ایران اقتصاد یو څه غوړېدلې، خو واشنگتن پر دې هیواد خپل ځینې بندیزونه ټینګ ساتلي. امریکا پر تهران د تروریزم د ملاتړ او پر بشري حقونو د تیری تور لګوي. ایران په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل چې د متحده ایالاتو بندیزونه پیچلي دي او زیات سوداګر له دې عمله اندېښنه لري. د کولمبیا حکومت په دې هیواد کې د فارک په نوم له وسلوالو سره د اوربن موافقه وکړه او په دې ډول دواړه لوري د نږدې نیمې پیړۍ جګړې پای ته نږدې شو. د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس او د فارک مشر پرون په د کیوبا په پلازمینه کې د قطعي اوربن موافقه لاسلیک کړه. د کولمبیا ولسمشر ویل نن زموږ د هیواد لپاره یو تاریخي ورځ ده. موږ بالاخره له فارک سره وسلوال کړکیچ ختم کړ. اوربن په روان ورځو کې د سولې د یو تفصیلي موافقې تر لاسلیک وروسته ټینګې کې په لومړۍ موافقه کې منل شوی چې د فارک ملیشي به وسلې اچوي او د دې ډلې 1000 کسانو ته د خالص لاکېدو په صورت کې امنیتي ضمانت هم ورکړل شوی. د ځمکه پر سر په دې وسلوال کړکیچ کې په 1980 میلادي کال کې پیل شو. لک تر لګه 2,00,000 کسان وژل شول او تر 2 میلیونه زیات بې کوره شول. هغه وسلوال سړی چې د جرمني په یوه سینما کې خلک یې رقمل کړي وو د پولیسو په حمله کې ووژل شو. د جرمني پولیسو په وینا عادي خلکو ته په دې عملیاتو کې زیان نه دی رسیدلی، خو رپورټونه وایي پولیسو په سینما کې اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ چې له امله یو شمېر خلک ناروغه شوي. د جرمني فرانکفورت ښار ته نږدې پرون یو وسلوال سړی په سینما کې پر خلکو د حملې هڅه وکړه. د جرمني د سیمه ییزو پولیسو یو چارواکی وویل دا سړی یوازې و او ښایي عصبي ناکراري لرله. د برید کوونکي هویت نه دی څرګند. د امریکا ډیموکرات ګوند په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول په اړه د ناستې اعتصاب پرون ختم کړ. دا ډیموکرات ګوند د غړو اعتصاب چې د کانګرس د استازو مجلس نیولې و څلیری ساته دوام وکړ. هغوی شپه د استازو د مجلس پر غولې تیر کړه. ډیموکراتانو د وسلو د کنټرول پر قانون د رای ګیرې غوښتنه کړې. ویلې دي چې کچیرې دا کار ونه شي کانګرس ته به د جولای په 14مه د رخصتۍ اجازه ورنه کړي. د جولای په 14مه د امریکا د ازادۍ په مناسبت عمومي رخصتۍ ده، خو په کانګرس کې د واکمن جمهوریت غوښتونکو کې کون غړو د ډیموکراتانو حرکت د غوی د تبلیغ وسیله وبلله. ویل چې د عمومي رخصتۍ تر پای به رایګیری ونه کړي. د امریکا په اورلانډو ښار کې د وروستۍ حملې لامل پر وسلو د کنټرول بحث تود شوی. په امریکا کې پر وسلو د کنټرول د طرحې ګڼ شمېر پلویان پرون د کانګرس د ودانۍ په وړاندې هم راغونډ شوي. دا خبر دوستانو خبرونه مولا اسادی رادیو نه اوریدل. دا او نور خبرونه سمک په پانه اسادی رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پایتخت تاشکن کې د شانګهای د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډې ته وینا کوي. په دې خبرونه کې به په دې اړه په ریپورت سربیره واوري شي. دا خبر پښتونخوا حکومت 3 میلیون ډالر په کوله خټه کې دارالعلوم حقانیت ځانګړي کړی دی چې یو شمیر انتقادونه یې راپورته کړی دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي دا چې د میدان وردګ ولایت امنیه قمندان خلیل اندرابی له وسلوالو طالبانو سره همکاري کول او کنه په دې اړه ولسمشر لخوا اګمرل شوی هات څیړنې کوي. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې جمهور ریاست د غل وړ رتبه چارواکو د دوسیو د څیړلو خبر ورکړی چې په فساد تورن دي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ملرو. له دې به مو هم خبر کو چې میلیونونو برتانویانو پرون د اروپایي اتحادیې کې د خپل هیواد د پاتې کېدو یا د وتلو د پریکړې لپاره مشورتي ټول پښتنه کې ګډون وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکن کې د شانګهای د اقتصادي همکاریو سازمان غونډې ته وینا کوي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلی غنی به د دې ترڅنګ د سیمې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره جلا کتنې هم ولري. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د غړو هیوادونو غونډې ته په نننۍ وینا کې له تروریزم سره په مبارزه او د افراطي ډلو د ګواښ په وړاندې د سیمه ییز همکارۍ پر اهمیت خبرې وکړې. افغانستان په شانګهای سازمان کې د کتونکو په توګه ځای لري او تیر کال یې د دایمي غړي د موقف ترلاسه کولو رسمي غوښتنه کړې ده. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان توقع لري چې یو اربیا په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د نورو هیوادونو ملاتړ وګټي. افغانستان د شانګهای د سازمان نظر غړی دی او تیر کال رسمن په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب غوښتنه کړې ده. افغانستان هیله لري چې غړي هیوادونه به د دې غوښتنې ملاتړ زیات کړي او دا کار هم کیږي، ځکه په افغانستان کې د مخدر موادو قاچاق او تروریزم هغه مسایل دي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان سره همکاري ته هڅولې دي. د شاغلی مرتضوی په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی به په تاشکند کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا لیدنې ولري. شاغلی مرتضوی وویل په اصلي غونډه کې د ګډون په پرتله د غړو هیوادونو له مشرانو سره د جمهور رئیس ځانګړي کتنې ډېرې مهمې دي. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر پوینه سره لدی چې د شانګهای په غونډه کې ګډون کوونکې پاکستانی پلاوی له افغان لوري سره د ځنګړې لیدنې غوښتنه کړې خو په دې اړه ورستی پریکړه لانه ده شوې. د آسیا او اروپا ترمنځ د شانګهای په نوم د سیاسي، اقتصادي او پوځي همکاریو د سازمان په 1989 میلادي کال کې جوړ شوی دی. د سازمان بنسټ روسیه، چین، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان یې شې دی. ازبکستان وروسته له دې سازمان سره د دایمي غړي په توګه یو ځای شو او داسې ګڼل کېږي چې سږ کال به هند او پاکستان هم د سازمان دایمي غړي توپ ترلاسه کړي. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا په سازمان کې د کتونکو په توګه منل شوي دي. ارمنستان، نیپال، سریلانکا، ترکیه او کمبودیا په شانګهای کې د مذاکرو د شریکانو موقف لري.
بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په تاشکند کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره، د ترکمنستان له ولسمشر بیردی محمدوف او د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره کتنې کړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په ځینو خبرپاڼو کې ویلي چې په دې لیدنو کې د ازبکستان د ولسمشر چې د ازبکستان د ولسمشر په ودانۍ کې وشوي، د دې درې هیوادونو او افغانستان ترمنځ اړیکو پر پراختیا او لترګري سره پر ګډه مبارزه ټینګار شوه. دارک پوینا د تاجکستان ولسمشر په دې لیدنو کې ویل چې د افغانستان د سوداګرۍ لار ورته ډیره مناسبه ده او په دې برخه کې د افغانستان د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. د ترکمنستان ولسمشر له افغان ولسمشر نه وغوښتل چې راتلونکي میاشتې هیواد ته سفر وکړي او د اقینی د اورګاډي د پټلۍ د پرانیستو سربیره دي د دواړو هیوادونو له سوداګرو سره هم د سوداګرۍ د پراختیا پر مسلو وغږیږي. هغه ویل د دې سفر په بهیر کې به د لاجوردو ترانزیتي موافقتنامه هم لاسلیک شي. قربان کلی بیردی محمدوف د افغانستان د هغه ولایتونو د لیدلو لیوالتیا وښوده چې د تاپي پروژه ورڅخه تیریږي. دواړو لورو د تاپي پروژې د کار د چیریان د څنګوالي په هکله خبرې وکړې. ولسمشر غني وویل افغانستان د دې پروژې د عملي کېدو لپاره پوره چمتووالی لري. ارګ د ترکمنستان د ولسمشر قربان کلی بیردی محمدوف له خولې وایي هرات ته خپل صادراتي برېښنا زیاتوي. د ترکمنستان جمهور رئیس ویلي هیواد په پام کې لري چې پاکینه کې یو جماعت او پنخوي کې خونځای جوړ کړي. همدارنګه دواړو خو د غالیو د صنعت او بازار موندنې په برخه کې د مهارتونو د تبادلې په هکله په زیاتو همکاریو ټینګار کړي. د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره هم د افغان ولسمشر خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پر پراختیا راڅرخېدي. ارګوي چې په دې لیدنه کې د قزاقستان ولسمشر د افغانستان د پوځي هلیکوپټرو د ترمیم په برخه کې هم د همکارۍ لپاره چمتووالی وښود. په دې هم دواړو لورو موافقه کړې چې له قزاقستان څخه افغانستان ته د غلې د صادرولو په اړه دواړه لوري یو دواړه خیز کمیسون جوړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت ویندوی وی د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په دې هیواد کې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي. جنرال چارلس کلیفلند پرون په بروکسل کې خبري اعلان ته څرګنده کړه چې د عیشخی په دې هیواد کې د 3000 شاوخوا کې وسلوال ولري. د ناتو د ویندوی د دې څرګندونو نور جزئیات له فرشتي جلال زیورو.
ناتو ترنوای چې د داعش پر ضد د افغانانو شدید خبرګون د ډلې د فعالیت د پراختیا له مخنیوي سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې د دې ماموریت ویندوی چې پرون یې په بروکسل کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې هیواد کې د داعش د فعالیت د پراختیا په اړه جدي اندېښنه نه لري. جنرال چارلز کلیفلند وویل د داعش وسلوالو په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو له امله خپل نفوذ بایللی او د تېښتې د ځای په لټه کې دي. کلیفلند ټینګار وکړ چې دا ډله اوس مهال په افغانستان کې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي او د فعالیتونو د پراختیا امکان یې د اندېښنې وړ نه دی.
As you're probably aware, the presence is primarily based
په ابتدا د داعش فعالیت په ننګرهار کې زیات و. زموږ په باور له دې ډلې سره د تحریک طالبان پاکستان پخوانی غړي یو شمېر طالبان چې د ملا منصور له واکمنۍ سره شړل شوي وو او د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي یو ځای شوي دي. زموږ په باور دا ډله که څه هم یو شمېر افغانان پکې دي خو افغاني بڼه نه لري. موږ باور لرو چې اوسمهال په ننګرهار کې فعالیت لري خو په دوه یا درې ولسوالیو کې فعال دي او د شمېر له پلوه شاید د یو او درېو زرو په منځ کې سوال ولري. جنرال کلیفلند په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته په اشاره وویل چې دغه ډلې شایي په خاطر لسو زیاتې ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخامخ کړې وي خو اوس یوازې دوې یا درې ولسوالۍ د داعش د وسلوالو د حملو تر خطر لاندې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویندوی چارلز کلیفلند څرګنده کړه چې کونړ له جغرافیایي اړخه د جګړې لپاره سخت ځای دی او د داعش وسلوال به په ننګرهار کې د فشار له امله کونړ ته وتښتي او شایي هلته ځالې جوړې کړي. خو جنرال کلیفلند شان ټینګار وکړ چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیت د پراختیا د مخنیوي لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي.
موشت
څرګنده شوې چې داعش دلته د خپلو تروریستي فعالیتونو د پراختیا لپاره ډېر امکانات او زمینه نه لري. د بیلګې په ډول موشت څرګنده شوې چې د ننګرهار خلکو هلته میشتو شینوارو په ځانګړي ډول داعش رد کړ، د داعش په وړاندې ودرېدل، نو داعش د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړی دی. یوازنی ملاتړ چې د داعش ډله یې په افغانستان کې لري دا خبره ده چې وسلوالو ته د طالبانو په پرتله زیاتې پیسې ورکوي، خو بیا هم موږ فکر نه کوو چې هغوی د عملیاتو د پراختیا هڅې وکړي، بلکې د خپلې بقا لپاره په مبارزه لګیا دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دی ویندوی زیاته کړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو محاربوي قابلیت په تدریجي ډول خو په دوامدار ډول د زیاتېدو په حال کې دی. جنرال کلیفلن ټینګار وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ واضح دی او اوس مهال 80% پوځي عملیات افغانان ترسره کوي.
په دې وروستیو کې یو افغان سیک په کابل ښار کې تر حمله لاندې راغی. یو سړی چې چاړې په لاس کې والدې غوښتنه وکړه چې مسلمان شي، که خلک دغه کس مرستې ته نه وای رسېدلي خی وژل شوی وای. د سیک او هندو افغانانو پر وړاندې د فشارونو او تاوتریخوالي د کابل اند دوی کوشنیان خونځوي ته نشتلې. ملالۍ بشیر پاړه جزئیات لري.
دا ورځ د جگتار سنگ لغمانی لپاره د نور ورځو په څیر و. د پخپل دکان کې په کار بوخت و چې په سپین ورځ د کابل په مرکز کې ور باندې حمله وسوه. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې یو کس چې چاړای په لاس کې و لدو غشتل چې مسلمان سي، که هلته تیرېدونکي او نور دکانداران د جگتار سنگ مرستې ته نوای ورغلي د وژل کېدو احتمال یې و. دا پیښه د هغوستون زو ښکارندوی ده چې په افغانستان کې سکان او هندو مذهبي ورسره مخامخ دي. له دوی سره د نورو افغانانو لخوا بد چلند دوی اړستلی چې نورو هیوادونو ته هجرت وکړي. د موږ د دیم ځکې لرغوني اوسیدونکیو کتاب لیکوال ایشورداس چې په اروپا کې د هندو او سیک کډوالو د مرکزي شورا رئیس هم دی، د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د هندو او سیک افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د حضور په تایید وایي:
هغوی ډیری د ناسمو شرایطو له کبله له خپلو کورونو د باندې نشي وتلی. پر مذهبي مسایلو او مقدساتو یې سمدستي تیری کیږي. له هغو غوښتنه کیږي چې باید مسلمانان شي. د کابل ښار ډیری اوسیدونکي یا د افغانستان د نورو ولایتونو کډوال او یا هم له ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال دي چې له هندوانو او سکانو سره هیڅ نه پیژندل او هیڅ خبر نه دی چې سکان او هندوان د افغانستان له ډیرو پخوانیو وګړو څخه دي او د افغانستان د نورو وګړو سره برابر حقونه لري. ډیری هغوی په عذابوي.
سیک او هندو افغانان د افغانستان په اقتصادي ژوند کې ډیر فعال اوسېدلي. د اسعارو په بازار کې، د روغتیا په سکتور کې، د دارو درملو او اتاری په برخو کې هم مهم رول درلودلی. د افغان سکانو او هندوانو د ملي شورا رئیس او تار سنگ وایي اوس مهال دغه ټولنه 260 کورنیو ته کمه سوې ده. په 1990 میلادي کال کې د کابل تر سقوط مخکې د سیک او هندو افغانانو شمیر 260 زره کورنۍ ته رسید او هغوی نه یوازې په کابل ښار کې بلکې په غزنی او ننګرهار ولایت کې هم ډیر وو. رویټرز خبري اژانس د اوتار سنگ له خپلې لیکلي چې وایي د طالبانو د رژیم پر مهال د سیکانو او هندوانو لپاره شرایط ډیر خراب سول. هغوی ته په عام محضر کې جزا ورکول کېده او ښوونځیو ته په آزاد توګه له تګه یې د نجونو مخه ونیول سوه. د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته پر دې سربیره چې په افغانستان کې د نجونو په ګډون د کوچنیانو د زده کړو زمینه برابره سوې ده، خو اوس هم هندو او سیک افغان کوچنیان نسي کولای په آزاد توګه ښوونځي ته ولاړ سي. د رویټرز خبري اژانس په وینا جسمیت سنگ اتکلن و او له هغو محدودو کوچنیانو څخه و چې د طالبانو د رژیم پر مهال ښوونځي ته تلل، خو اوس د نورو زده کوونکو د آزار او اذیت له کبله نسي کولای ښوونځي ته ولاړ سي. ایشورداس په دې اړه د ستا محدودیتونو په اړه داسې وایي:
تر کومه چې زه خبر یم، د کابل په هیڅ دولتي ښوونځي کې د هندو او سک افغانانو اولادونه زده کړې نه کوي. خو دا په دې معنی نه ده چې هغوی له زده کړو سره علاقه نه لري. هغوی له درس سره مینه لري چې زده کړې وکړي، لوړو درجو ته ورسیږي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، خو شرایط سم نه دي. هغوی د ښوونځي پر لاره ځورول کیږي، د بیلګې په توګه د کالو، لونګۍ او ویښتانو په خاطر له تحقیر او توهین سره مخامخ کیږي.
تعقید و تامین صورت میگیره.
د سیک او هندو افغانانو څومره ستونزې چې یادیږي نسی خلاصه کېدای. اولادونه یې ښوونځیو ته نسی تلای، شتمنۍ یې د زورواکو لخوا غصب سوي. نه یوازې ژوند او باور یې له تهدید سره مخامخ دی، بلکې له مړینې وروسته اذیت کېږي. د سیکانو او هندوانو د شمشان مځکې او ودانۍ چې پکښې د دوی مړي اور ته سپارل کېږي د زورواکو لخوا غصب سوي او په کابل کې ځای نه لري چې مړي په درناوي اور ته وسپارل سي. ګڼ شمیر هندوان او سیکان هندوستان ته کډوال سوي دي، او له دې سره چې هندوستان یې معنوي هیواد دی خو هلته هم بهرني بلل کېږي. بلجیت سنگ چې د کابل له دوکاندارانو څخه یو دی داسې وایي: په هندوستان کې موږ د افغان په نوم پیژنې، او له دې سره چې موږ له پیړیو راهیسې افغانان یو، دلته هم موږ بیګانه ګڼل کېږو. موږ په دوو نړیو کې ورک سوي یو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
جمهور ریاست د هغه لوړ رتبه چارواکو د دوسیو د څېړنې خبر ورکړی چې په فساد تورن دي. د ولسمشر د ویان رسیال دوا خان مینپال پرون په یوې خبري غونډه کې ویل چې د دغو دوسیو څېړل به راتلونکیونی د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لورې پیل شي. محمد حدیث پردي سپری رپورټ لري.
جمهوری ریاست وایي چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز به راتلونکي اونۍ رسمن فعالیت پیل کړي. د ولسمشر د وایان مرستیال دوا خان مینپال خبریالانو ته وویل چې دغه مرکز مشري د افغانستان لوی څارنوال کوي، او د هغو وزیرانو، والیانو او معینانو د دوسیې څېړلې د کار په لومړیتوب کې دي چې په فساد تورن دي.
اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي ارګان د لومړیتوب د فساد سره مبارزه ده، او دا ښکاره او جوته ده. په دې مرکز کې به ټولې هغه دوسیې د لوړ پوړو چارواکو چې په هغه کې وزیران، والیان او معینان به دا به څېړلې کېږي.
له دې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په هدف د ولسمشر غنی په مشرۍ عالي شورا جوړه شوې ده. شاوخوا دوه کاله وړاندې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي وو چې د وو وزیرانو دوسیې چې په فساد تورن و د قانوني تعقیب لپاره سترې محکمې ته استولې دي. د دغې ادارې د معلوماتو پر اساس د ترانسپورټ او هوایي چلند پخواني وزیران عنایت الله قاسمي او حمیدالله قادري، د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ، د قانون او پټرولیم پخوانی وزیر میر محمد صدیق شان، او د پخواني حکومت د اقتصاد وزیر جلیل شمس په اداري فساد تورن دي. د اوبو او انرژي پخوانی وزیر اسماعیل خان هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې د پخواني مشر عزیز الله لودین له لوري پر اداري فساد تورن شوی وو. خو امین فرهنګ او ځینو نورو پخوانیو وزیرانو له رسنیو سره په خبرو کې پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي وو. په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزارت شپږ چارواکي چې پر فساد تورن دي دوسیې دا مهال په محکمې کې دي. تیر کال د کابل پخواني ښاروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان هم د لوی څارنوالۍ له لوري په فساد کې د لاس لرلو له بل احزار شوی وو. په همدې حال کې د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسون غړي محمد عبدو ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرکز جوړېدو خلک یې لمن کړي، او باید حکومت ورته جدي اراده ولري.
هم یک انتظار و خواست جهانی است.
دی وی دی اداري فساد پر ضد مبارزه له افغان حکومت څخه هم د افغانانو انتظار او غوښتنه ده، او هم د نړیوالو چې دوی باید د دې شومې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال شفافیت د څار سازمان تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته افغانستان د نړۍ هغه هیواد بللی چې په کې تر ټولو ډیر فساد موجود دی. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو ودیر صافی وی ټول هغه چارواکي چې په فساد ککړ دي اوس په بهر کې اوسیږي، او دا به ستونزمنه وي چې د هغوی دوسیې وڅېړل شي. دی وایي نړیوالې ټولنې اوس له افغانستان سره د خپلو مرستو دوام له اداري فساد سره له جدي مبارزې سره تړلی دی.
د افغانستان جمهور ریاست وایي دا چې د میدان وردګو ولایت امنیې قومندان خلیل اندرابي د وسلوالو طالبانو سره همکاري کول او کنه په دې اړه د ولسمشر لخوا ټاکل شوی یاد څېړنه کوي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل دا موضوع په جدي توګه څېړل کیږي. خلیل اندرابي د دې له امله پوښتل کیږي چې څو ورځې دمخه د پرنجر موټر کې د طالبانو د استخباراتو مسؤول ونیول شو. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای ک ثابت شي چې د میدان وردګو ولایت امنیه قومندان خلیل اندرابی له وسلوالو طالبانو سره همکاري کړي نو مجازات بشي. د جمهور رئیس اشرف غنی د وایاند مرستیال دوا خان مینپال وای جمهور رئیس د دې موضوع د سیړلو لپاره یو پلاوی ګمارلې څو معلومه کړي چې دغه امنیتی مسؤل له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوله او کنه.
په
په دې برخه کې اړلي ورکل قانون ته هدایت ورکړی دی تر څو مسله په جدي ډول باندې وڅېړل شي. د څېړنو په پایله کې به معلومه شي چې آیا ښاغلی اندرابي د طالبانو په انتقال کې لاس درلودی او که یا که چېرته ثابته شي معلومه خبره ده شي د افغانستان د جزا د قانون مطابق به ورته سزا ورکول کېږي او که چېرته بې ګناه ثابت شي خپلې دندې ته به ادامه ورکړي.
دا له وسلوالو طالبانو سره د یو سیمه ایز امنیتي مسؤل د همکارۍ لومړی پیښه نه ده، بلکې آزادی رادیو په خاطر دې هم په یو سیډنیز راپور کې موندلې و چې د ځینو امنیتي پوستو په لمانځه وړلو کې ځینو امنیتي مسؤلینو له وسلوالو طالبانو سره مرستې کړې دي. بلخوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم ویلي چې که په حکومت کې دننه د پنځم ستون پر وړاندې اقدام ونه شي دغه کسان به یوه ورځ د حکومت پر ضد سر راپورته کړي. په ظاهر کې حکومت مندلی چې په نظام کې دننه داسې کسان شته چې له طالبانو سره همکاري کوي. دا خبره د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم کړې چې په حکومت کې ځینې کسان شته چې له وسلوالو طالبانو سره یو لاس دي. د سیاسي او پوځي چارو پوهان وایي چې حکومت د دې ډول کسانو د پیژندلو لپاره یا څه نشي کولی او یا د هغوی د افشا کولو توان نه لري. یار محمد یارمند وایي چې په نظام کې دننه به د دې ډول کسانو شتون ناوړه پایلې ولري.
حکومت باید دا موضوع په جدي توګه بررسي کړي، ځکه له څېړنو پرته پرېکړه نشي کېدای. د پنځم ستون موضوع د حکومت په لوړه سطحه کې ده او که حکومت یې پر وړاندې چپ پاتې شي د حکومت د تباهۍ سبب به وګرځي.
د میدان وردګو ولایت امنیه قماندان خلیل اندرابي د دې له امله پوښتل کېږي چې څلور ورځې مخکې د ده په رینجر موټر کې د طالبانو د استخباراتو مسؤول قاري ظاهر ونیول شو. په ورته وخت کې خلیل اندرابي له آزادي راډیو سره په خبرو کې پر ځان لګیدلې دا تورونه رد کړل چې ده د قاري ظاهر په لیږدولو کې لاس درلود.
سربازی که مربوط به پلیس میدان وردک است جنایت کرده.
کوم سرتیری چې د میدان وردک امنیه قماندانې پورې اړه لري دغه جنایت یې کړی دی. کوم مسولین چې دغه قضیه څېړي موږ یې نتایجو ته تمه یو تر څو اعلان کړي چې دا نیول څه ډول وو او چا پکې لاس درلود. له هغې وروسته به زه مطبوعاتو ته ووایم.
خلیل اندرابي اوس مهال په خپل دفتر کې دی او وایي حاضر دی چې د قضیې د څېړلو لپاره د عدلي او قضایي ارګانونو پوښتنو ته ځواب ووایي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال دواخان مینپال وایي چې خلیل اندرابي اوس مهال په ضمانت خوشې شوی او پر وړاندې د لګیدلو تورونو په اړه څېړنې روانې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملیونونو برتانویانو پرون په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د پاتې کېدو یا له دې ټولنې د وتلو د پریکړې لپاره په مشورتي ټول پوښتنه کې ګډون وکړ. تر دې مخکې برتانویانو په 1915 کال کې د اروپایي ټولنې په اقتصادي بلاک کې د خپل هیواد د برخلیک په اړه ټول پوښتنه کې برخه اخیستې وه. له هغې راهیسې دا د اروپایي ټولنې او برطانیې په اړیکو کې د خلکو د عمومي نظر غوښتنې لومړۍ بېلګه ده. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
په بریتانیا کې پرون د رای د مرکزونو په وړاندې د خلکو اوږدې لیکې ولاړې وې. د رای ورکونې مرکزونه د شپې په 10 بجو وتړل شول. د دې هیواد صدر اعظم ډیوید کامیرون او د هغه میرمن سمانتا د ویست منستر سیمې ته د رای ورکولو مرکز ته ولاړو او خپلې رای ثبت کړې. د بریتانوي ورځپاڼې ګارډین په حواله صدر اعظم کامیرون حتی د هوا پر څرنګوالي خبرې ونه کړې او د رای تر ثبت وروسته د خبریالانو پوښتنو ته له پام پرته له هغه ځایه ووت. په بریتانیا کې لږ تر لږه 6.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر وو. د بریتانیا له خلکو غوښتل سوي وو چې په احتیاط په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا له ټولنې د خپل هیواد د وتلو پرېکړه وکړي، ځکه په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیې موقعیت یوازې د دې هیواد نه بلکې د ټولې اروپا پر سیاسي او اقتصادي نقشه اغېز کولای سي. خو په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیې د برخلیک په اړه د دې نظر پوښتنې پایلې باید له قانوني اړخه د عملي کېدو په خاطر د پارلمان له لوري تایید شي. له دې امله د ټول پوښتنې د پرېکړې عملي کېدل د پارلمان له تاییده پرته د قانون له مخې جبري نه دي. پر دې اساس دا مسله چې د بریتانیې پارلمان په ابتدا کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب پرېکړه کړې وه مهمه ده. د رای شمیرلو لپاره په بریتانیا کې 328 مرکزونه پرانیستل شوي وو. له اروپایي اتحادیه د وتلو د پلان بریکزیټ زیات ناتل کوونکي د انګلستان په ختیځ کې وو. د بیلګې په ډول د لینکنشایر او کنټ سیمې د یادولو وړ دي. د برېټانیا د استقلال ګوند مشر نایجل فراج پرون په کینت کې د خپل کور شاوخوا ته راغونډو خلکو ته وویل چې له اتحادیه وتل یا د بریکزیت په ملاتړ رای ورکول به دا هیواد له زیاتو ستونزو وژغوري. زما په باور د برېټانیا لپاره غوره انتخاب وتل دي، او زه بالاخره دې نتیجې ته رسېدلی یم چې باید موږ له اتحادیه ووزو. خو په کامبریج، لندن او اکسفورد کې زیات خلک په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو د نظر ملاتړ کوونکي وو. په دودیز ډول په برېټانیا کې د دې ټول پوښتنې آخري پایلې د دغه هیواد په مانچستر ښار کې اعلانېږي.
دوستانو، وروستۍ نتیجې چې دغه رایو شمار لام روان دي ښیي چې تقریبا 52.25% خلکو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په پلوي رای ورکړی دي، او همدارنګ 40% په سلو کې البته د اروپایي ټولنې کې د برتانیې د پاتې کېدو پلوي کړې ده. بی بی سی اټکل کړی دی چې د رای عمومي نتیجه به له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پریکړه رامخې ته کړي. اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شنګهای د اقتصادي او سیاسي همکاري سازمان غونډه توینا کوي. په افغانستان کې د ناتو د قاطی ماموریت ویان دوی افغانانو شدید خبرګون په دې هیواد کې د داعش د وسلوال ډلې د فعالیت د مخنیوي سره مرسته کړي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر له پاکستان غوښتنه وکړه چې افغان کډوال د تروریستي فعالیتونو مسول ونه ګڼي. برتانویانو پرون په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د پاتې کېدو یا لدې ټولنې د وتلو د پریکړې په اړه په یو ټول پوښتنه کې برخه واخیسته چې وروستي نتایج به نن اعلان شي. امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د چارو سلاکارې ویلي له تهران سره د امریکایي شرکت بوئنګ امتحاني قرارداد څرګندوي چې دا هیواد سوداګرۍ ته چمتو دی. او د کولمبیا حکومت په دې هیواد کې د فارک په نوم له وسلوالو سره د اوربند موافقه وکړه، او په دې ډول د دواړو لورو ترمنځ نږدې د نیمې پیړۍ جګړه پای ته نږدې شوه. دوستانو، تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو ریپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې وګورئ. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ چې facebook.com/azadiradio چې زموږ د فیسبوک پاڼه ده هغې ته ورشئ، او له هغې لارې زموږ په مطالبو خپل نظر راسره څرګند کړئ. یادونه کوو چې زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه البته د راډیو له لارې په ټول افغانستان کې په 2.96 اورېدل کېږي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د FM په 0.15 د ازادي راډیو خپرونې خپرېږي. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر اوسه عموما موږ د 8:30 بجو په دې خبرونه کې د جمعې په ورځ د یو کلی زرغګونه ډرامه خبرو، او د ډرامې پر موضوع بحث لرو. نو پام وکړئ، یو کلی زرغګونه ډرامې ته لیا د مباسي چورسته د ډرامې پر موضوع یوسف صدران د کابل په سټوډیو کې بحث لري لمل مسره چې تاسو هم پکې ګډون کولای شئ.
یو کلی زر غاگونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په یو کلی زر غاگونه ډرامه کې غوث الدین په دې پکار و چې میرمنه نفیسا لکاره په خپل وخت کوته نه ورغلی. اوس راځي واورو چې د نفیسې لومړی تدریسي ورځ په شوانځي کې لاس د کوونکو سره څنګه و.
هلی پوی کی د نفیسه تر زو بوکس افترازی
زوره اوس نه نفیسه پر موایا معلم سره نفیسه وایا
هو رختیا هغه خو به زو بوک مال بشی دغه خوشاله یم چې توبه
زم دې نه خوشاله یم زوره زموږ لکل نه به आवाज نه معلم وی ولا سه
کین انجونو زبنن تاسو ایو نه به معلم در و پیژنم
سر معلم صاحب از خوب معلم صاحب نفیسه پیژنم هغه خود زموږ د کلی ده.
او هغه خود تاسو د کلی ده خو نور زکاون کې نه پیژني. معلم صاحب نفیسه به سر لرنه نه تاسو ته د بیولوژي مضمون درس درکوي. لکراری شی خبره واوری
انجونو زم ډیره خوشاله یم چې تاسو معلومه شومه څنګه چې سر معلم صاحب وویل زه نفیسه نومیږم او سر لنه نه به تاسو د بیولوژي مضمون درس درکوم
زه به لاړه شم انجونو پام ووی چې معلمه مو درنه خفه نشي درس ته ښه غوږ ونیسئ او ښه یې زده کوي
مننه سر معلم صاحب
ژوندی اوسئ نفیسې د دې ټولګي زده کوونکي لږې شوخي دي پام پی کوه
خیر نو انجونی دی لیک خوشوخی کهی کرا کرا با خیشی ولار سی
کینه کینه انجونو
استاد تاسو بیت کتاب لسر شروع کوئی کلام غزانه مکتوائی چی پخانه استاد مویلی و
هیلی و دی ولی بایی لسر شروع کوئی
زورا جانی چو خپلی هم سنفی بندی نخاندی او نملی و نیوائی شاباس دوړه خپل ځایونه کې کینې نوم دې څه دی لوري
نوم مې فوزیه ده معلم صاحب
فوزیه جانې تر هغه ځایه چې پخوانی معلم مدر ته ویلی وو زه به یې له هغه ځایه شروع کوم له سر نه یې نه شروع کوم
معلم صاحب ښه شو چې ته زموږ معلمه شوې
هیلې جانې زه کوښښ کوم چې تاسو ته ښه درس درکړم خو تاسو هم خپل درسونه ښه ووایئ او شوخي مه کوئ
وایه معلم صاحب خپله کورنۍ دنده په وخت لیکو
آفرین جونو تاسو د افغانستان راتلونکي جوړوي ښه درس وایي چې له خیره غټ خلک در نه جوړ شي
زما پلار وایي چې مکتب دې خلاص که ډاکټره شه ځکه چې زموږ په کلي کې ډاکټره نشته
آفرین زوره دا خو ښه خبره ده ښه درس وایي چې په راتلونکي کې له خیره سره معلمه ډاکټره او انجینر شي او خلکو ته خدمت وکړي
ما ته مې پلار وایي چې نجونه ته ښه نه ده چې ډېر درس وایي نه پوهېږم چې پرې به مې ږدي چې درسونه مخته ویزم او که نه
فوزیې لا تر اوسه تاسو کوچني یاستئ تر هغه وخته خدای مهربانه دی کیدای شي چې د پلار فکر دې بدل شي او ویمني چې درس دې مخې ته بوزي اوس مو کتابونه راواخلئ
نور بابا دا څه فکر کې ولدا څه په فکرونه کې ډوبې
په دې فکر کې یم چې څنګه له جمیله او سید نه خپل قسط واخلم
رښتیا وایي نور ماما دا موږ کلیوال ته د مخدره موادو قاچاقبران ور وپېژندلو
ښه جمیله همداسې دی چې موږ ناقه بندي کړو او کلي کې دې بدنامه کړو همداسې دی چې په کلي کې بدنامه نه کړم نوم به مې نور ماما نه وي
زه به یې همداسې پرې نه ځم خو څنګه به یې بدنامه کړو دوی خو په کلیوالو باندې داسې ګران دي لکه خپل اولاد
موږ هم خو بد خلک نه وو ناسره څنګه د کلي خلکو باور وکړه چې موږ ګناهکاره یو
هو ټولو فکر کوو چې موږ په رښتیا د مخدره موادو قاچاقبران یو
اخ چې یو قطاک سې پیدا کړم بیا پوهېږم چې څنګه یې قبر وشکوم
عکس یې خښه یې که هغوی خپله
نه هغوی خپله ښه کوم یو ځل عکسونه په لاس راشي بیا ګوره چې څه کوم
لکه چې دالیس کې بندې چاره دقه ورپسې خفه شي ورته وګورې
نه څه یې په بلا وهم اشپزخانې کې بندوم چې پیشکې ورنه وډر شي
خانو اوس به یارو مرو عکسونه پیدا کوو
هو ناصره زړه مې ډېر ورته ډک دی بیخي د کلي خلکو ته بې اعتباره کړو
یوازې په کلي کې نه عینې په کور کې بې اعتباره کړي یو ښه جزا خو به سعید او جمیل ته ورکړو خو باید پام وکړو چې پوه نه شي
پرېږده چې پوه شي نه د جمیل په قصه کې یم او نه د سعید هر شی شتي ځان ته دي
بیا به موږ ته کوم جنجال جوړ کړي وه هلکه نور ماما ده زه خو نور د بندې کېدو توان نه لرم
مه ډارېږه ناصره هېڅ جنجال نه جوړېږي داسې جزا به ورته ورکړو چې ځانونه ترې هېر شي
السلام علیکم ملنګ وروره
وعلیکم السلام
ملنګ دا دکان دې څنګه داسې خالی دی
جمیل وروره ته راځه یوارې په دې چوکۍ کښېنه
په همدې چوکۍ
مه ډارېږه جمیله چوکۍ نه ماتیږي که زړه همده کلکه ده
مقصد چې ونه غورځېږم
نه کلکه ده چورت مه وهه جان آغا مې په سودا پسې لېږلی د دوکان سودا خلاصه شوې وه د تا خو به څه شی نه وي په کار
هو ملنګ وروره لږې مستې مې په کار وي روژه کې چې مستې نه وي ډوډۍ هېڅ خوند نه کوي
رښتیا وایې موږ هم چې مستې د ګل محمد دوی له کوره راوړو ډېرې ژر خلاصیږي، خلک یې په روژه کې ډېرې اخلي. ته څنګه په غرمه کې مستې وړې؟ لا تر اوسه خو ډېر وختي دی.
کور کې هم همدا راته وویل چې اوسه پورې ګرمي ده، تر روژه ماتې خو ډېر وخت پاتې ده. کور کې مې خلک په تنګ شو ځکه راغلم.
ښه دې وکړه، دې جان هغه څومره ځنډ وکړه.
خیر دی، رابه شي. ملنګه، د وریرونو د ځمکې مسله دې څنګه شوه؟
څه ووایم جمیله، ما هم د همدې موضوع په هکله ځان سره فکر کاوه.
ښه، څنګه؟ دا فکر خو به دې نه کاوه چې موږ ستا په تاوان خبره وکړه او که کومه بله خبره وه؟
نه جمیله، تاسو خیر یوسئ چې سترګې مو را خلاصې کړې.
یعنی چې اوس پوه شو چې هغه یتیمان هم حق لري؟
جمیله وروره، مولوی صاحب خو د قرآن او حدیث وویل او تاسو د قانون، اوس به هم نه پوهیږم.
ملنګه، زه ښه شوه چې پوه شوې چې د ورور یتیمان دې هم په جایداد کې حق لري.
جان آغا اوس غټ شوی، کولی شي چې خپله ځمکه وکړي.
هو، حق یې هم دی او قانوني سن یې هم پوره کړی.
هجرې ترورې، لږه راتیزه شه چې ناوخته شوه.
زر لاختې لورې، یو خو روژه ده، ستونی مې بیخي وچ شو، او بل دا چې زه خو لکه تا غوندې ځوانه نه یم چې تیز تیز ګامونه واخلم.
نه هجرې ترورې، اوس هم له ډېرو ځوانانو نه تکړه یې.
دا دی راورسېدو، دروازه وټکوه.
د نفیسې دوی د کلا دروازه خو خلاصه ده.
ښایي زه به غږ وکړم. د عبدالله مورې، مېلمانه دې په کار دي؟
څنګه مې نه دي په کار، راځئ په خیر راغلی.
خیر یوسې نفیسې، دا څنګه سرګردانه یې، له کاره پاتې نه شي؟
نه نه، کار دومره مهمه نه دی، راغلم چا ویلې جارو کړم.
له ګوبه وشم به بیا جارو کړه، دا خاورې دوړې درته نقص کوي لورې.
همداسې به وکړم اجرې ترورې، راځئ چې کوټې ته ځو.
درځئ، راځه ترورې.
زرلښت دی، جمیل ښه دی، ولې د عایشه ځان سره رانوسته؟
شکر ښه دی، هوا ګرمه ده نفیسه جانې، عایشه مې جمیل ته پرېښوده.
راځئ دې کوټې ته راشئ، پورته کښېنئ.
خیر اوسئ، زه به له دې وروسۍ سره کښېنم.
زه به مې له ترور سره کښېنم.
نفیسې، خبره شوم چې د معلمۍ کارونه دې له خیره خلاص شول.
معلمه شوې له خیره، نو ډېره خوشحاله شوم درته، مبارک دې وي.
ژوندی اوسئ. خو د کلي خلکو بیخي پښېمانه کړې یم. ولې، څه خبره ده؟ د کلي خلک له تا سره څه کار لري؟
وای ترورې، که د دې کلي خلکو ته وخت ورکړې، ډوډۍ خوړلو ته هم باید اجازه ورنه واخلې.
ولې نفیسې، شفشف نه شفتالو، سمه خبره وکړه، څه خبره شوې؟
زرلښتې، څه ووایم، هره ورځ چې مکتب ته ځم سره له دې چې یوازې نه ځم، زده کوونکي هم راسره یې، یو دوه نارینه دي چې وایي دې ښځې ته دې وګوره چې کار ته روانه ده.
نور څه وایي؟
اجرې ترورې، وایي زموږ له کلي نه خو تر اوسه څوک معلمه نه وه، ښځه باید له کور نه بهر کار ونه کړي.
وي، څومره دې خفه کړمه، زه ستا معلمې ته څومره خوشحاله ومه. د دې خبرو پروا مه لره، خاوند اجازه درکړې او ته شکر پوه ښځه یې، پرېږده چې خبرې وکړي.
ترورې، په اول کې چې ما په کور کې د کلي ښځو ته درس ورکاوه، خلکو څومره خبرې کولې، جمیل ته یې هر څه ویل.
دا څه بلال خبرو ډک خلک دي.
رښتیا وایي نفیسه جانې، که د خاوند خبر شي، یا به له هغو سره جنګ وکړي، او یا به تا ته وایي چې نوره نو مکتب ته مه ځه.
توبه خدایه توبه، دا نو خلکو پورې څه اړه لري؟
نه پوهېږم اجرې ترورې چې څه وکړم.
خیر دی نفیسې، ته اندېښنه مه کوه، ایوه لار به ورته پیدا شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه، له دې هیله سره چې د روژې مبارکې شپې ورځې به مو په خیر تیریږي. محترمه اوریدونکو، د ازادي راډیو یو بلې ټولنیزې او حقوقي موضوعاتو اړوند خپرونې ته مو زه یوسف زدران او تخنیکي همکار رامین کاکړ هرکلی کوو. د یوې کلي زرغږونو ډرامې اړوند په دې خپرونه کې تېره جمعه موږ د ښځو د آزار او وضعیت موضوع په اړه د ولسي جرګې لوې استازي ناجیه بابکرخیل سره وغږېدو. دا اونۍ په دې غږېږو چې په ټولنه کې د تاوتریخوالي، آزار، اذیت او مزاحمت سره سره د ښځو د بریا راز پڅ کې دی. دا ټول نن د یو داسې چالو خوري او چې د ورته ستونزو د کمولو او ښځو ته د خپلو حقونو ورکولو لپاره عملاً مبارزه پیل کړي. خان ولی عادل راسره نن په سټوډیو کې دی، چا چې د داسې ستونزو پر وړاندې د څه باندې دوه میاشتو راهیسې په کابل کې د اعتراض خیمه درولې ده. ښاغلی عادل صاحب، ډېر زیات په خیر راغلی ستړي مشي زموږ خپرونې ته.
احترامات وایم او ځانګړی سلام ټولو هغو خوندو ته، افغان خوندو ته چې هغوی په دې نوم مني چې د غیرت او د پښتونولۍ او په بل بل نوم مندي، هغوی له تعلیم نه منی کېږي، هغوی د تحصیل نه منی کېږي، هغوی د ترقی او پرمختګ نه منی کېږي، ولې دوی د ټولو مشکلاتو سره سره د ټولو ننګونو د ټولو محدودیتونو سره سره بالاخره مبارزه کوي او خپلو کورنیو خپلو پلرونو خپلو ورونو ته قناعت ورکوي او بلاخره خپل هدف ته غواړي ځان ورسي، یعنی مبارزه کوي، یعنی په مبارزه باندې باور لري.
مننه. درنو اوریدونکو، د 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې لارې ستاسو غږیز پیغامونه هم را رسېدلي دي، خو که غواړئ مخامخ را سره خبرې وکړئ 0 9 9 2 3 5 4 0 0 8 2 5 5 شمېرو ته اړیکه ونیسئ، ستاسو ځینې پوښتنې اخلو، ستاسو نظرونه هم د ورته موضوع په اړه باندې خپرو، دا چې د کوم ځای نه اړیکه نیسئ ځانونه معرفي کوئ. په پیل کې خالي عادل صاحب، مخکې له دې چې هغه موضوع ته راشو چې اصلا د مبارزې بریا راز په څه کې وي، لکه موږ په ډرامه کې اوریدل چې نفیسه بالاخره استاد شوه، ستاسو له مبارزې پیلو دا مبارزه څنګه روانه ده؟ اصلا
مبارزه د خدای جل جلاله په فضل او زمونږ په ټینګ ارادي او د افغانستان د خلکو په ملاتړ باندې او داسې نن له څه مودې وروسته چې موږ مبارزه وکړه، د افغانستان یو زیات شمېر خلک په دې باندې پوهېدلي دي، د مبارزې په اهمیت باندې اوس موږ یو داسې مرحلې ته رسېدلي چې هغه تشویش یا اندېښنه چې موږ سره پخوا وه چې ګواکې موږ به ژر هدف ته ونه رسېږو، دغه تشویش تر ډېر له منځه تللی، یعنی کم شوی دی، او زموږ هغه امیدواري او هغه ارزوګانې هغه په امید باندې بدله شوې دي، یعنی په باور بدله شوې ده، البته چې موږ کولی شو خپل هدف ته ورسېږو. موږ تر ډېره خلکو ته ماګاهي ورکړی دی او په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله هغه څه چې موږ غوښتل چې هغه د بدو په وړاندې مبارزه دی چې جنګ به په بده کې ورنه کول شي، د دې لپاره مطرحې جوړې کړې دي، پلانونه مو جوړ کړي دي، او خلکو ته مو قناعت ورکړی دی، علماو ته د افغانستان قناعت ورکړی دی، بیرابیرو ادارو ته مو قناعت ورکړی دی چې دغه وختونې زموږ سره ومني او هغه هم تر ډېره باندې په دې باندې زموږ سره وکی کړی دی. تیر ورځ موږ ما له یو شمېر مسؤلینو سره په دې ارتباط لیدنه وه، هغه ما ته د خپل ټول راپور راکړ چې زموږ سره څه همکاري تر اوسه پورې کړی دی او غواړي څه همکاري وکړي. ژمنه یې دا وسی لختر نو ورسبه ان شاء الله مونږ ټول عملی کار شروع کوو، او ماته ژمنه راکړه چې ځکه مونږ ساسو غوښتنه ته ځواب وایي، ساسو مبارزه سره په مبارزه کې ساسو ریسي، ساسو مبارزه قانوني، اسلامي او انساني دی.
ډیر زیات مهرباني از سب خدای چاور دن کې بیا هم پوه شي تاسو دا کوم مبارزه پیل کړی دا اوس هم یوازې د بدو په بدل کې د ورکړو موضوعات ته څنګه شوی کنه لګي پراخواله پیدا کړي، فرزند غوي د تعلیم هڅه مخنیوي نه کول او داسې نور نور موضوعات دا عمر سره ذکر کیږي تر څو خلک پوه شي.
ستان صاحب، شپک کله څه باندې شپک لمخ کله چې ما مبارزه پنه کله پکتیا ولا څخه خپل کور ل خپل کلی څخه زمون مبارزه یوازې په بده کې جنکو د ورکول پر ضد نه و، هر هغه روا ګڼل شوی ظلم، هر هغه ظلم چې په جنکو په خوندو په لورګانو باندې روا ګڼل شوی دغه په وړاندې ما مبارزه پیل کړلې. هغه په منځمو کې ځین ناوړه د دونو ریواجنو تل چورته ده، ونه کړه د بیل د مثال په ډول یو خو په بده کې د جنکو ورکول او د حیوان بل د جنکو خرڅول او بل له تحصیل له تعلیم نه د جرکو محرومول وو، محرومیت وو، او بل غیر انساني، غیر اسلامي، غیر قانوني ودونه وو. دې ته ورته نور مسایل وو. دغه ټول چې ما بل اخر مبارزه بیل کړی دی او اوس هم زما شعارونه ترام دي وندن یم، دغه درې موضوعات پکې شامل دي، ولی اوس څنګه پریکړه بده باندې کړی دی چې څنګه د سیمه مرحله ته رسیدلی وي چې حداقل کولی سو دغه یو پدیده تر ډیره لمن دی چې هغه په بده کې جنکور کول دي. زموږ مبارزه ولاړ نه دی څنګه وای څنګه نن دی بده د مخنیوي لپاره موږ خپل پلان عملي کوو، نور څه پریکړو نه، اوس فرصت رسیدل دی، فرصت دی چې موږ ته وایي چې د خلکو ذهن، د حکومت ذهن دې ته آماده دي چې بالاخره دغه بد ورکول د جنکو په بده کې جنکو ورکړه له منځه لاړ شي. له هغه نه وروسته دوهمه مرحله به بالاخره زموږ د تحصیل او د تعلیم لپاره عملي کار وي. عمومي کار مو آگاهي مو په دغو دریو برخو کې دی، ولی عملي کار چې موږ شروع کړو د روژې نه وروسته هغه په بده کې جنکو ورکول پر ضد دی، پاینده کې به د تعلیم لپاره موږ کار کوو، د بیلابیلو برخو لپاره به موږ کار کوو ان شاء الله.
موضوع ته بیا هم راځو، خوردونکو مخلو اتمن دوی له موضوع خبر شوي چې موږ په څه باندې غږیږو. لومړی اوریدونکي لیلمن سره زموږ سره په اړیکه کې دی، مهرباني ورور خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي.
اورم
مهرباني، ستاسو غږ اورم مهرباني.
خبرونه
خپل سلامونه تاسو ته او قدرمن میلمه ته وړاندې کوم. خدای دې شروع جوړ وي.
وعلیکم السلام.
زه به د موضوع په ارتباط باندې دومره وایم چې موږ تاسو مملکت خوشبختانه چې موږ تاسو هغه اسلامي مملکت دی، نو موږ به هغه څه کوو چې خدای او د هغه رسول ویلي دي. نو د خدای او د هغه رسول وایي چې مثال نن د موږ ډېر تاکید دی ټولنه کې، یا د موږ خلک دا کوي چې مثال ښځه دې بعد نه وځي. خو موږ به زه دلته سوال میلمنه کوم چې د خدای رسول وایي چې ښځه دې په کور کې کلابندې ښځه دې ځانشته ده، نو موږ ته به سوال دلته پیدا کېږي چې تاسو دا رقم وایي سوال دغه دا رقم ویلي، او ډېر اشد ضرورت چې نه وي ښځه نه شي کولی چې د کوره ووځي په کار پسې. وایي اداره کې د یو ښځې شتون د یو نامحرم سړي سره به د اسلام نه نظره څنګه وي؟ که په دې باندې موږ ته معلومات راکړي. موږ چې دلته وګورو د علماو خولې ته چې ښځې ته ضرورت نه ووځي کار، په هغه وخت کې دې ته اجازه شته ده چې هغه
بالکل زه درته اضافه کوم. په همدې اړه موږ په تېرو خپرونو کې دیني عالمانو میلمانه درلودل، هغوی هم په همدې موضوع باندې ټینګار کوو دا چې شرایط څنګه وي هغه بیان کړي دي، څنګه له کوره وځي او کله چې ضرورت وي دوی کار کولی شي. حتماً تاسو د ټولو موضوعات که تېرې خپرونې هم تعقیب کړي وي اورېدلې به وي، خو زمونږ نن خپرونه کې میلمه چې دغه دیني عالم نه دی چې داسې یو څه درته ووایي، اما دا چې مبارزه پیل کړي هغه صرف په هغه موضوعات ته چې هغه اسلام هم ورته ارزښت ورکوي چې دا کارونه باید داسې نه وي بلکې داسې وي. دی به بیا هم خپل نظر خپور کړي. بلې،
د دې ورور نه زه خبر یم چې د خیمه درول د پکتیا اوسیدونکو د کڅوړ هغه د اعتراض په ځای دی، هغه ناوړه دودونه چې موږ په ټولنه کې دي چې ښځې په بدو کې ورکول کېږي زیات دود هغه د لوړو پښتنو
خواته راځي. په اسلام کې بد ویل شوی هغه ته وایم، په اسلام کې بد ویل شوی دی هغه موضوعاتو باندې هم ټینګار کوي تر څو ټولنه پوه شي.
او ښه خبر ده، ښه دې ته نورم ټولنه دا مه په هوای ورکول شي په دې ارتباط باندې. او تاسو دغه موضوع ډېره جالبه موضوع ده چې کارونه خبره هغه موږ تاسو د اوسرۍ ټولنه چې ده د اوسرۍ ټولنې خلک د ښځو له حقوقو نه که خبر دي خو پټ کړي دي نه ورته،
منتظر پاتې شوی دی. مهرباني ورور ستاسو اړیکه زموږ سره وصل دا خبرې وکړي. بلی ستاسو مهرباني ستاسو اړیکه وصل دا خبرې وکړي.
شاکر وردګی
مهرباني لکوم زنه مړی کني ولی موضوع متمنه خسته ده که تاسو نظر ولرو کو پختنه لری خان ولی عادل را سره په سټوډیو کې ده. دا اوردونکو خبرې نه کوي. عادل سپ تاسو ترازو برتا اوردونکو خو یو اندښنه په مجموع کې درلې او پیغام هم پورته وخیزه. تاسو پختنم کوم د مبارزه تاسو پیل کړی درسته د دینی المان به د منبر له لارې غږ پورته کوي، ځین نور لارو به هم غږ پورته کوي، اما دا مبارزه څو وخت رنگ راوړی شي، چا په خبره څو وخت بریالی کېدلی شي، خپل د ښځو رول په دې کې څه دی؟
اول خو د جبرون نوم مرنی ورسو
او ځان معرفي نه کوم،
نه کوم دورو ته بدلن ځوابم په څو ثانیو کې. هغه د سي ز ګرچې دین علم نه ولي هغه څومره چې پیګو مونږ اس کله د مثال نه سره ولسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل وی چې خدي په کور کې کله بند کی او یا بل اخر دیغه په زمانه کې مرمنې بهر نه ویراوتی. تاسو مجادله سورۃ د کوم سورۃ د بدی سورۃ کې مریم ته امر صدق الله جل وانه چې تاسو جمعه ته لرسی او رکوع کوونکو او سجده کوونکو سره یو ځای عبادت وکیا. یعنی کله چې مریم ته په قران شریف کې امر کیږي تاسو جمعه تلار سال دی عبادت وکي او بلخره مریم دی جمعه ته عبادت کوي. مهم شیدان دی سي شزه با روزي ونزي، مهم ده دی سي هغه طریقه مهمه دی. که چیرې شزه په کور کې هم پات سي ولی اسلامي ژوندونه کې د خپل تر پختن لاندې دی، که چیرې شزه به روزي په اسلامي طریقې کې هغه ډول چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمنی بهر وتی دی بهر کار کړی دی وتی دی هیڅ مشکل نشته، ولی که بهر په غیر اسلامي طریقه به حجاب وزي دغه دغه د تشوشو خبر دی. یعنی مونږ هیڅ کله نس کولای چې وای چې شزه بس یاد کور یاد ګور یم بهر وته
راځو.
او بالکل دته دا ان شاء الله په مروج زمان موږ دته مده سم موضوع دي تر اوسه کله به زنګ مبارزه رنگ راوړي. یو شسمه غزدرن سه باور پر روح هغه د سي
مونږه مبارزه پیل کړې مې مخ ته سوال چولې پټینګ اراده مو پیل کړې دي او مونږ له داسې سولې زو له داسې آرام او له داسې اسلامي او قانون لارو مخ کې ځو چې تر مجموع کې در ډیرو لږ خلکو مخالفت سره مخ کې وي نه اکثریت خلک مو سره موافق وي
پښتنه مې دا و چې خپل د ښځو رول بیا په دې کې چي دی فرض مونږ مثال په ډرامه کې درلوده اوردونکو موریدلې ده نه په سبب لور خبريالي شو چې دا یو کار او کې هغه چوختلې کنه یو کار په څومره تفاهم امانګي امغګي د ټولنې سره نور سره تر سره شي
پرته لشکه مونږه زمونږ دغه د مبارزې یو رويش هم دغه د سپدې کې د ټولنې بیلابیل قشرونه نه وځي چې مېرمنه بلکې نرنه هم شامل کو دلته کې چې مونږه وځي نرنه په دې کې شامل کو دا هم هغه ډول ګټور نه تمه کې وځي چې زنه هم په کې شامل کو بیا په تقابل کې واقع کې کو مونږه د عموما چې مونږه مبارزه پیل کړې نرنه هم خپل نقش په دې کې اخیستې شي زنه هم خپل نقش په دې کې اخیستې ولې دا چې هغه مېرمنه سی هغه بل اخره په اطراف کې دي او لډي سخت ننګونو سره مخ دي زمونږ مينم سی یو هم قلبن زمونږ سره دي ولې چې جسمانی څه کول زموږ سره د مبارزه کې شرکت وکړي دا بیل مسله دي ولې بیل بیل شي زموږ سره د مبارزه کې هم نارینه هم ښځینه زموږ سره بلخره د مبارزه کار کوي دغه نقش مهم او اساسي دی ځکه چې نورې میرمنې به هغه ګوري کله چې وي سولې زاد قانون او د اسلام په چوکاټ کې مبارزه کوي خپل ورونو خپل خوند د افغانستان خلکو ته قینات ورکي او دلایل او استدلال وي نو پرته له شک چې نورې زیات میرمنې له دوی څخه د زده کړې کوي چې بلخره غوي مبارزه وکړي او خپله کورنۍ غوړو ته قینات ورکړي
منتظر پات شو دیوزل بیا د دی په لوریزو بیا هم اردن کې له هلمند نه زموږ سره پاړي کې کده ځان معرفي کور او بیا کوم موضوع چې خبرې کوو کستاس نظر یا پښتنه ولرو
هلمند
نو متو
جهاني
جهاني سر میرا بني
د سټو د نو باندې دا یو نظر لرم نور چې کوم موضوع مختار کړل له خلکو ته وایي چې دا شته په حق له نن اتر داسې دی چې د او د جنر زکات وو دا د نن اتر د خلکو د مخلوق د ژوند د جوړتون دی چې د شې د نن واخلي چې ناریو یې چې دا ګوره دا وشتي دی او د پلان څه دی او د لسانه څه دی د خلک باید چې شو د پانه کله
هیڅ ونه
کوي په کوکو
خاسم دا نظر مو مهرباني نور څه ویل خو نه غواړم مهرباني ها امدا نظر یو نور څه فکر کوم وی نو ویل د 0 و 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو شمیرې لارې ځینې اوردونکو راته غږیز پیغامونه پریخي دي دوی به منتظر وي دا به واورو ورسته بیا تاسو هم کولای شئ د شمیرې ته 0 و 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو راته غږیز پیغامونه پریږدئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدر افغان هم له خوښ نمیدان کړی تاسو د سوالو مرز باندې چې خلاره چي دي خلاره خو باید نو تاسو په کلی کې په دې کلی مشرانو له خوا د مسجد امامانو له خوا او په خصوص او عموم کې ټول هغه سوال خو خلک څنګه خوښ تا د دې لپاره د څه بیا خبر باندې و چې ترڅو خځې سم پر دې ترڅو تعلیم او چې څه خځې د تعلیم اجازه ورنه کړ شي زموږ ټولنه باندې رحم د د د د نن نه خپل پروا هم مخشي چې موږ بچان خو ورځي ترڅو موږ آینده هم تاین کړي څنګه چې نړۍ نه حقوق لري په ټولنه کې هم دا څه باید خلک حقوق ورکړي شي
سلامونه استاد رادیو کارکونکو ته زه سید محمد د نګرار خار څخه استاد زره په تماس کې یم تاسو خو مطلب دې رقم موضوع ټاکلی دا چې خزه مطلب ولی ازاریږي او خزه باید تعلیم حاصل کړي خو دلته د غریبی ټولنو دا هدف ته چې خزه تعلیم حاصل کړي خو دوی داسې نظریه لري چې افغاني خزه باید بهر ته راوباسي و اسلام خځه د تعلیم حق ورکړی ده باید چې په حجاب کې لاړ شي او دوی خپل تعلیم حاصل کړي
سلامونه علیکم هلی عبدالله محمدزاده د پکتیکا ولایت مرکز سره خبره کومه ډیره جالبه موضوع مخاطله ده موضوع په اړوند باندې دومره ویل سم چې شزه اسلام کوم حق ورکړی ده هماغه حق باید ورکړل شي چې شزه باندې تعلیم ورکړل شي هغه تعلیم چې شزه او ته فریضه ضرورت لري باندې درامندې شزه له تعلیم او تعلم څخه به برخې ده خصوصا د پوځ جنوبي ولایتو کې نو د شزه حق باندې تعلیم ته زیات توجه وکړي مننه
ډیر زیاته مهرباني درنو اوردونکو د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیرې له لارې ستاسو ځینې غږیز پیغامونه او بیا هم راته پریښی شئ. د خپرونې وخت تقریبا کمیدو دی، په دې خاطر ټول ټول غږیز پیغامونه درته نه شو خپرویم، په راتلونکو خپرونو کې حتما درته خپروي او ورڅخه استفاده کوو. عادل صاحب، بیرته تاسو ته راځو په همدې موضوع باندې چې اصلا کومه موضوع باندې غږیږو. هغه پوښتنه درڅخه کوم چې بالاخره که یوه ښځه خپل هدف ترلاسه کوي، د هغې هدف ترلاسه کولو لپاره تر څو هغه مبارزه چې تاسو پیل کړي، یا بلابل مونږ دلته مېلمانو پې دعوت کړي دي او دوی په همدې باندې ټینګار کوي، هغه رنګ راوړي، هغه باید څه وکړي؟ خپله درسته ده چې علما به هم غږیږي، تاسو به هم مبارزه کوئ، حکومت به هم خپلې هڅې کوي، خپل ښځه که چیرې وغواړي چې داسې بدلون راولي، هغه څه کولی شي؟
بالکل، ښځه باید په دې باندې پوه سي چې زه په یو افغاني ټولنه کې ژوند کوم، داسې یو ټولنه کې چې زما ورور هم مظلوم دی، زما ورور هم د تحصیل نه پاتې دی، زما پلار هم مظلوم دی، پلار مې هم له تحصیل نه پاتې دی، زما پلار هم قرباني ورکړی دی، زما ورور هم قرباني ورکړی دی. هغه ځوانان، هغه سپینګیري، هغه مشران چې په محیط کې دي او په موږ سغږي، د ټول قرباني ورکړی دی، دوی ټول د خپل مظلومیت له وجې نه راکوي. یعنې د ټولنې مشکل باید درکړي، او دوم په دې باندې پوه سي چې دا هم زما حق ده چې زه بالاخره تحصیل وکړم، تعلیم وکړم، خو دا ټول باید اسلام په چوکاټ کې وي، او دغه ټولو مشکلات ته په کتو سره اسما یادونه وکړه چې پلار مظلوم، ورور مظلوم. په داسې یو حالت کې دغه ټولو کسانو سره چې په دوی پسې به خبرې کوي، په دوی پسې به بالاخره بد ورد وي، یا به دوی مخالفت کوي، د دوی سره دې داسې چلند وکړي لکه مونږ چې له خپل کوچني ماشوم سره چلند کوو. یعنی داسې ونه چې نه، تحصیل کوه زما حق دی، که پاس شروع کېږي زه بالاخره دا تحصیل کوم او له کوره وتم، د چا اجازه ته ضرورت نه لرم. دا حق دی، ولې د افغاني ټولنې د ماشوموالی دغه مظلومیت باید کورنۍ غړو ته دومره جرأت ولري، وخت چې بدی منی پوهیږي چې تحصیل زما حق دی، باید وایي کوم او تعلیم وکم، درس وم، خپل ځان ترقی وکم، پرمختګ وکم. په دې هم باید پوه سي جنکۍ زموږ ته خوندې سي، د مبارزې پر روش هم پوه سي، څنګه خپل رور ته قناعت ورکي سي، بلخره دې ته اجازه ورکي چې د اسلام او د قانون په چوکاټ کې خپل تعلیم مو کې، درس وي، کتاب وي، قران وي، څنګه خپل مهربان پلار ته قناعت ورکي، څنګه خپل مهربان رور ته قناعت ورکي، او څنګه په داسې رول مکتب ته لاړ سي، په داسې رول ترقی وکي سي، دغه بهر ورونه چې دي، دغه زمنګ بهر مسلمان چې په کلی په ولس کې دي، په غلاره چې دغه خوتي دي، همغږي ولري، د دوی سره، یعنی د دې غوی دغه سره مغږی ولري، یعنی